السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ شوی دی. نن دوشنبه ده، د سلواغي یا دلوی نهمه د جنوري میاشتې 29 خبری مجله په خبرونو پیلوو. کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په یو پیغام کې ویلي چې د سیمه ییزې همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یوه لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پایله تر اوسه څه باندې 12 میلیونه کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2 میلیونو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو ښارونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل شوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2019 کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل شو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6 میلیونو زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي دي. د پاکستان پولیسو پرون په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم څو غړي ونیول. د ازادي راډیو مشال څنګه راپور ورکړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د خپل مشر منظور پښتین د خوشی کولو لپاره د رابلل سوي مظاهرې پر مهال نیول سوي. پولیسو ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په دې صوبه کې تر 5 د زیاتو کسانو پر غونډو د بندیز د ماتولو په خاطر نیولي. پښتون ژغورنې غورځنګ په 2013 کال کې د میلیونونو پښتنو د ملاتړ په هدف جوړ شو او بیا یې د لسګونو زرو کسانو پام ځان ته واړاوه. په تیرو کلونو کې د دغه غورځنګ غړي څو ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د پولیسو لخوا د دسمبر پر 4مه په چمن کې هغه وخت ونیول سو چې یوې احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. پښتین دا مهال د پنجاب په جلم زندان کی بندی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 8مې د وژل سو خلکو شمیر 6500 او 500 ته نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8مه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوسییټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه 2 میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یو اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل وتوغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالې شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل سوی دی. دولتي اجنس KCNA پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه دوه میزایل د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یو جزیره کې هدف وویشت. د اجنس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې 2 ثانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بل دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره 13 چهارشنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري 2 میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیه د کورونی چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه د استنبول په یو کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یو کلیسا کې وسوه. او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د دوو مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپچون کې نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې دریو اورونو کې د سیال ټیم پارل رویالز 15 لوبغاړي اوټ کړي په داسل کې چې یوازې یوولس منډي ورکړي. د نور احمد ترڅنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیګا په لومړی پانی کې په ټاکلو شلو اورونو کې 208 منډې وکړې. سیالي رویال خپل ټول لوبغاړي په 400 اورونو کې د 308 منډو په ترسره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبي افریقا، بنگلاديش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاوو کې د پام وړ رول لوبولای دی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعت خبری مجله کې باوریدل. بیا هم د خبرونې ته شرغلست د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. کابل بنن دوشنبه د سیمې او گاونډیو هیوادونو د وی غونډې کوربه وي.
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
بلخوا په دوحه کې بله میلادي میاشت پر افغانستان غونډه جوړیږي چې د ښځینهوو پر غوښتنو هم راپور خپروو. په بل راپور کې په افغانستان کې یوازې 40% خلک له برېښنا برخمن دي. غزنی کې آس ځغلوونکي وایي چې روانې وچکالي پر آس ساتلو، پاللو او ځغلولو بدې اغېزې کړي.
نو اوس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده، مینای ده، یعنی پرې خوایم نشي او کولایم نشي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د یوې حملې پر مهال د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. کابل بنن دوشنبه د سیمې او گاونډیو هیوادونو د وی غونډې کوربه وي. طالبانو دا غونډه د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د ابتکار په نوم پلان کړی او ویلي دی چې د افغانستان لپاره د سیمې او گاونډیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران پکې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دې ناستې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دې ناستې په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو، متقابل احترام او همداراز د سیمه ایز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا څانګې مشر سید رسول موسوي تیرونی ویلی و کابل به د پام وړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوي ویلي د دې ناستې تر سراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخو در راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شموله حکومت جوړولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت راپیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل او دراپورونو لمخې په تیرو درې میاشتو کې لکتر لګه 15 لکه افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوی. په دې سربېره د پاکستان د پوز د لوی درستی زلانجمنې څرګندونې هم دا سورزې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوز لوی درستی جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یوه پاکستاني ژوند ورته تر ټول افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوز لوی درستیز فصیح الدین فطرت له سپکاوي ډکه بللې او هغه د پاکستاني چارواکو بې کفایتي ښودلې. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکېچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. لا د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوچ بلتون پالې ډلې پاکستان لیبریشن آرمی خپل حکیلتیا پکې رد کړي.
وګورل چې کابل بنن دوشنبه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي. د بدسل کې دا چې بل میلادي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه بل غونډه جوړیږي. که څه هم د دوحې غونډې ته د وربلل سویو شوزو نوملړ تر اوسه په رسنیو کې خپور سوی نه دی، خو د شوزو د حقونو ځینې فعالان وایي هیله لري چې په ټوکو یې د طالبانو له سیاستونو زیانمنې سوې ښځې دې غونډې ته ور وبلل سي. دوی په افغانستان کې د شوزو اوسنی وضعیت ته په اشاره ویلي چې دا مهال افغانستان کې ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. عابده سپوږمۍ راپور راکوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه له غونډې څخه چې د فبروري په 18 او 13 جوړیږي د افغانو ښځو او د حقونو د فعالانو تمې یو شمېر دوی وایي تمه لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري باید غونډې ته وبلل شي. په ځانګړې توګه هغه ښځې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه زیانمنې دي دا به یوه سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریځ پیاوړی کولی شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیاوړې او معنا لرونکې وي.
کومه غونډه چې په دوحه کې جوړیږي باید ښځې زیاتې وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د ښځو په اړه وي، ځکه د افغانستان اوسنی وضعیت داسې شوی چې ښځې حتی نفس هم نشي وستلی. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان ښځو د برخلیک په اړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوحې په غونډه کې د افغانو ښځو د استازو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند استيفان دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د یوې برخې په توګه به د افغانستان د ښځو د استازو په ګډون د مدني ټولنو له استازو ځانګړو استازو سره یوه ډلهیزه غونډه جوړه شي.
نوموړي د افغانو ښځو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. یوه میرمن چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبان هر لحظه کوټې ته راننوتل وهلم یې په ربړې پایپ سره هره شېبه وهلم او ما چیغې وهلې او ژړل مې. زما له چیغو سپکاوي خوند اخیست. ما خوښي د هغوی په سترګو کې لیدله. دوی وخندل او په لوړ غږ یې وخندل. حتی که د نورو مېرمنو د ژړا غږ له شاوخوا خونه اورېدل کېده دوی خندل او زه یې هره شېبه وهلم.
یو چیغ نالای زنای دیگه که د اطراف د اتاقای پهلوی ماشین دمش یا میخندیدند باز هم لته کوب میکردم.
خود ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو له دې وړاندې ورته ادعا ویرت کړې وي او ویلي دي چې نیول شوې ښځې او نجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشي شوې دي. تر دې وړاندې هم د نیول شویو نجونو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې د دوی څخه پیسې اخیستې دي. طالبانو د جدید میاشتې په 18 په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي افغانستان د برېښنا له لوی بحران سره مخامخ دی او په دې هیواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د ادارې په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي دا ستونزه د روغتیا، پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په ګډون د اړینو خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز لري. دا هم راپور.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو ان ډی پی وایي چې د دې هیواد د برېښنا سکتور برېښنا د کم لاسرسۍ په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې او پر وارداتي برېښنا د تکې په ګډون له یو شمېر سرو ننګونو سره مخ دی. دغې ادارې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. دوی ان ډی پی د راپور له مخې د ننګونه د اړینو خدماتو په وړاندې کولو، په ځانګړې توګه د روغتیایي پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په برخه کې منفي اغېز لري. د دې راپور په دوام کې راغلي بله مهمه ننګونه په افغانستان کې د برېښنا د غوښتنې او عرضې ترمنځ نابرابري ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د کورني برېښنا تولید د اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي او له همدې امله دغه هیواد تر ډېره له منځنۍ آسیا او ایران څخه پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان له 50% څخه زیاته برېښنا له وارداتي سرچینو څخه تامینېږي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي چې له پرله پسې هڅو سره سره دا ستونزه نه ده حل شوې. یو ان ډی پی وایي چې د ځینو ولایتونو په روغتونونو کې د ورځې له 50 تر 60 ساعتونو برېښنا پرې کېږي او ځینې ورځې په تېره بیا د ژمي په موسم کې د برېښنا دغه پرې کېدل تر 12 ساعتونو پورې دوام کوي، چې د دې ادارې په خبرو د لویو جنراتورونو کارول ګران او چاپېریال ته زیان رسوونکي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي وایي د دغه روغتون برېښنا له ایران او پاکستان څخه د وارد شویو دوو لینونو څخه تامینېږي، خو بیا هم کله ناکله د برېښنا له پچاوي سره مخ کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په هرې اونۍ کې یوه ورځ یا دوه ورځې د یو یا دوو ساعتونو لپاره یو لاین برېښنا پرې کېږي. بلخه مرغه روغتون د ایران او ترکمنستان له فات څخه دوه لاینه برېښنا لري او د دې تر څنګ مونږ قوي جنراتورونه لرو چې که برېښنا بسنه ونه کړي یا په موقتي ډول قطع شي هغه کاروو.
په ورته وخت کې په کابل کې د آیډین لرونکي مالکې د تولید د یوې فابریکې څښتن امان شیرینزاده ازادي راډیو ته ویل چې د فابریکې د فعالیت لپاره له جنراتوري انرژي کار اخلي او په دې وروستیو کې د تیلو د لوړ قیمت له امله د تولید درولو پریکړه کړې ده.
تر اوسه له جنراتور څخه کار اخلو چې ډیر لګښت راځي. فابریکه غټه ده او موږ نشو کولای چې د جنراتور په برېښنایي وچلوو، ځکه دا تصمیم مو نیولې چې د فابریکې تولید ودرو، ځکه چې سخته تمامېږي او نشو کولای له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړو.
دغه شان د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي نصر هم د برېښنا د کمښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پارچاوی زیات شوه فقط
د برېښنا پارچاوی زیاته شوې په سلیر وی ساعتونو کې درې تر څلور یا نهایت 15 ساعته پورې برېښنا لرو، بس تر دې زیاته نه وي.
پارچاوی زیاته راسته.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت میوندی د ازادي راډیو د پښتنې ته چې د برېښنا د نشټوالي د ستونزې د هواري لپاره کومې حل لارې شته سواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسیګر د روان کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې د کال 200 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جو بایدن په وینا دا برید د ایران په لاره ملیشو لخوا سوی دی. دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دی. سپیبلاستنگزی او نور تفصیل.
د امریکا پوز تیر ماښام تایید کړه چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا برید د ایران پلو ملیشو کار و. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې دغو درې امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی له ترهګرۍ سره به د امریکا مبارزه روانه وي. د هغه په خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوو عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریې، اسرایلو، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې میشت دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن ټلویزیون د غیواد د حکومت د ویان له قوله ویلي د غبرید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوی دی. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سختدریزو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوس یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
لا خبرنو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست وسلی سمت سروان نوروچه د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان په تړاو سرغلی.
د کاناډا ګلوب ان میل ورسپانې له پاکستان د افغانانو پر ایستلو لیکنه خبره کړې او سرلیک دی پاکستان شزیه اون جونی په زور د طالبانو منګولو ته سپاري. د لیکنې په پیل کې راغلي پر پاکستان په نړیواله ساته وروسته له هغې انتقادونه وشول چې دغه هیواد په اکتوبر میاشت کې بې اسناد افغانانو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو امر وکړ. پاکستان وویل که بی اسناد افغانان په خپل خوشستانه نشي د نومبر میاشتې له لومړۍ به په جبري ډول افغانستان ته واستول شي چې هغه سی وشول او دا لړۍ لا هم دوام لري. د لیکنې له مخې پاکستان د افغان ښځو او نجونو په ګډون زیانګالي کورنۍ، سیاسي مخالفان او نور کسان په زور د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته باسي. ګلوب ان میل په عین حال کې د پاکستان هغه اعلان ته هم اشاره کړی چې لمخې لویدیز هیوادونو ته د تک پر مهال باید افغانان د وتلو جریمه ورکړي چې سړي سر $810 ده او له هغو کسانو یې اخلي چې هلته یې د ویزو او نورو قانوني اسنادو وخت ختم شوی وي. د لیکنې له مخې ګڼې افغان کورنۍ چې لویدیځو هیوادونو کې د مهاجرت کیسونه لري د دې جریمې د ورکولو وس ځکه نه لري چې دوی په پاکستان کې د کار اجازه نه لري او هلته خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. ګلوب ان میل ورسپانې ته بله مهمه ستونزه افغانستان ته د ښځو او نجونو جبري ستنول ښکاره شوي چې هلته د ورسپانې په باور ممکن له جنسیتي تبعیض یا جنډر اپارتایډ سره مخامخ شي. په وروستیو کې ریفیوجیز انټرنیشنل بنسټ افغانستان هغه هیواد بللی و چې ښځې او نجونې پکې د جنسیت له مخې له مجازاتو، تبعیض، د نیول کېدو له خطر، شکنجې، جنسي تاوتریخوالي، جبري واده او په نهایت کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. خود طالبانو ویندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. انډیپندنت د برتانیا د ورسپانې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پر هغه نشه بشتونکو لیکنه خبره کړې چې برتانیا ته تر لیږل کېدو وروسته بېله دې چې هلته پناه ورکړل شي له ولس میاشتو راهیسې لا هم په یوه هوټل کې اوسي. په مقاله کې د حبیب الله په مستعار نوم د هغه افغان پوځي یادونه شوې چې په 13 کلنۍ کې په کومانډو ځواک کې وګمارل شو چې برتانوي ځواکونو یې تمویل کاوه او روزنه ورکوله. د انډیپندنت په لیکنه د ځانګړي ځواک دغه پوځي له برتانوي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره په مهمو ماموریتونو روانېده تر هغو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیوه. دی ونه توانېده چې هغه وخت له برتانوي ځواکونو سره د تخلیه په الوتنه کې له افغانستانه ووزي.
کله چې درکل طالبان آدرس لري او پیدا کولی شي قاچاقړونکو ته پیسې ورکړي او ځان یې په قاچاقي لارو بریتانیا ته ورسوه. د مقاله په یو برخه کې راغلی حبیب الله چې اوس شپږ ویشت کلن دی، له یو نیم کال راهیسې د بریتانیا په یوه هوټل کې اوسي او هر اونۍ په نهو پاونډو ګزاره کوي او دې ته انتظار دی چې د بریتانیا حکومت یې په باب څه پریکړه کوي.
په غزنی کې هغه څنګه وهون کې او اس ازغلون کې چې للزګونو کلونو څخه څنګه وهی وای چې رواني وچکالی پر اس ساتنه پالنه اس ازغلونه او څنګه بد اغیزه کړی ده. دوی وای چې پلرونو او نیکونو به شپږو اسونه ساتل، خو په اوسنی وخت کې چې وچکالی زیاته سوی یوازې یو اس ساتلی سي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کرو سای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دوړو کې څانګې وهل کېږي. سور ژمی او د واورو موسم دی، خو څاڅکی اوبونه لیدل کېږي، نه واورې سته نه باران، او خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ څانګې وهونکې او اس ځغلونکي وایي رواني سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړې. شاوخوا شپېته کلن حاجي فتح محمد شلګروال اس سپور او له کلونو راهیس ته څانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې څانګې وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ اووه اسونه ساتل کېدل، خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو اس ساتو او د نورو زیاتو اسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو لاسو سره موږ ډیره مینه لرو او زخته زیات مینه والري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نکګانو شپه شپه وو د ناسونو ساتلو، خو وستي خوشکالو په خاطر باندې د کاریزو د وچوالي په خاطر باندې نو وس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې خو وایم نشي او کولای یم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې، خو رواني وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. شپږ اتیا کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده، په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی، نو رواني وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
آسانه مستولو وخت هم کولو اوس خوشکالوي ده. دا یو یواز لکه په جماعت چې ملا مهرباني وکول په خلکو بوج ده. په اوله سر دغه خلک ساتي چا شبکیان دي، اوله زه ساتم غوا نه ساتم مګر آس ساتم، بل مال نه ساتم آس ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنځه ویشت ولایتونو په سندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی، خو د افغانستان د نورو سیمو په رنګه د غزنی اوسېدونکي هم د دغه سیلابي اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر مځکې لاندې د اوبو د تکویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه پریکړه چې ملایان ته لیسانس یا د معاشرې سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا ښه پریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غو نه وي، او نه تعلیم به نه کړی، دغونه پوهه به نه وي، د معاشرې په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه وي. که دغه خلکو ته دغه شانتې سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه وظیفه وګمارل شي، نو زما په فکر داسې به وبه نه شي چې ټولنې ته یاشان خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې هغه شانې په مخ باندې بوزي.
زاد الله جان زمین ده هلمند دولت نوزاد و رسولی پرشاد داشت بیگام پیشدم نمرور مرد تا دیر ده او بوده که مصر مخرم مخیم تقریبا ده نوزاد و رسولی بوده سکوت به حالت که ده نو ده حکومت سه مرد آوشتن لرش مرد سر که مرسته و که او خاص مرد آوشتن ده آلش ده پرشاد بند مرسته و تری و سلام به احترام
دا غه خلق دي چې تبه خوند کولې خپل سرونه قرباني شو ماینه وایال به پسراکه و تاته به پسراکه د وتاک زوی در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریزلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلق دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نکړي نن تعالی سونه د شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وایټ کالدارو سودا کړه تعالی سونه د شاور اړولې داسې